پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلای کوم د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړکی اوري چې د کابل پولیس وای پر کاونټر پارت مؤسسې د حمله په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هیواد یې له شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي او امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه د اوروزګان ولایت ته ولایتي شورا یو غړی وایي د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د ښځو او کوچنیانو په ګډون څلور غړي وژل سوي او یو کوچنی ټپي سوی دی. د ولایتي شورا غړي محمد کریمی نن پنجشنبه سهار ازادي راډیو ته وویل چې بهرنۍ ځواکونو دغه برید تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ترین کوټ ښار اړوند د سرتور بابا په سیمه کې پر یوه کور کړی دی. د اوروزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له یادې سیمې یوازې یو کوچنی ورته وروړل سوی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اوروزګان ولایت د امنیې قومندانۍ او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو معلومات مو ترلاسه نه کړل. خو د دغه ولایت د څلورمې پلې لیوا مسؤلین بیا دا خبرې ردوي چې دلته په هوایي برید کې ملکیان وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو ورځو راهیسې افغان او بهرنیو ځواکونو د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند چینو خانقه او سرتور بابا سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د ځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاته سویو کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سویو څخه دوه یې په موټر کې او یو بل یې په روغتون کې ساه ورکړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. د زیات کړه
د تاسو دختر 8 ساله 4 ساله نو 1 ساله
دی وایي دوی چونی یو اته کلنه او څلور کلنه او بلې یو کلنه چې پلار یې په موټر کې پرې ایښی وو. هغوی په ازموینه بوخت وو. کوچنیان د ګرمي هوا او اکسیجن د نشتوالي له کبله له تنفسي ستونزو سره مخامخ سوي. دوه کوچنیان هملته مړه سوي او یو کوچنی ژوندی و. د روغتون په عاجل اتاق کې ساه ورکړه. ښاغلي جلالي زیاته کړه چې د دغو کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پرې ایښي وو او د موټر دروازې او شیشې یې تړلې وې. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې کمیټې وروسته له هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمني چارواکو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول سي شکنجه کړ. د اروپایي شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل د جرمني پولیسو د یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې د ستنېدو پر ضد مقاومت کاوه له شکنجې کار واخیست. دې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلند د درولو غوښتنه کړې ده. جرمنی د دې انتقاد په ځواب کې ویلي چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد یې د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی له قوله ویلي چې ایران په ایران کې دا مهال 3 میلیون افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي دي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیاردو یورو د باندې باسي. نموړی ویلی 200 شپږ اته شپږ زره افغان زده کوونکي چې ایرانی ښوونځیو کې دي او 30 زره په پوهنتونو کې وړیا زده کړې کوي او دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که یې پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر ته ورسیږي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له کبله زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له دې هیواده وتلي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي، دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځولی. تهران ویلي چې د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. نوي بندیزونه د سې شنبې په ورځ اعلان سول او سپینې ماڼۍ وویل چې د ایران د فلز، المونیم، مس او اوسپنې صنعت په نقشه کوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درې درنی اوبه به نورو هیوادونو ته نه پلوري، ځکه لکه څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلی وو. همداراز یې خبرداری ورکړ چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست، خو نور 15 قدرتونه جرمني، فرانسه، برتانیا، چین او روسیا د دې موافقې برخه پاتې سول. خو اوس جرمني، فرانسې او برتانیا انتقاد کړی چې ایران یو شمېر داسې اقدامات کړي چې ګواکې د هرکلي په معنا نه دي. دوی تهران ته خبرداری ورکړی چې له موافقې ونه وځي. روسیه بیا ویلي چې واشنګټن د تهران د پرېکړې مسؤلیت پر غاړه لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني څپه 12 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د کابل پولیس وایي پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. د کندهار ځینې دینی عالمان او عام وګړي د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي.
ګر سره په ټولو وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي، په روژه کې به حرام دي.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان به چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
په اورزګان کې د روژې په میاشت کې د شپې لخوا سپورتي سیالۍ کیږي.
د شپې د لسو بجو څخه وروسته شروع کیږي، بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پورې دوام لري.
امریکا پر ایران بندیزونه نور هم زیات کړل. په دې اړه هم توضیح درکوو او اونیس پروګرام مخکښ شزه هم خبرو. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. پرون په کابل ښار کې پر کاونټر پارت مؤسسې باندې وسلواله حمله وشوه چې په لړ کې د 15 وسلوالو حمله کوونکو په شمول لستنه ووژل شول او څلرویشت نور ژوبل شول. د کابل پولیس وایي د کاونټر پارت پر دفتر باندې د انتحاري او ډلیزې حملې په اړه له وړاندې هیڅ ډول استخباراتي معلومات موجود نه ول. دا چې د دې حملې په مخنیوي کې امنیتي چارواکو ناغېړۍ کړې او کنه دي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل وایي چې په دې اړه پلټنې کیږي. د دې موضوع نور جزئیات له کابل د فیروزي عزیزی پراپور کې اورو.
که ته هم هر کال په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي توګه د طالبانو انتحاري حملې زیاتېږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ په یو بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکنۍ استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونه په دې اړه له پولیس هیڅ استخباراتي اطلاعات نه و شریک کړي. دای وایي موږ ته داسې یو اطلاع چې په ځانګړې توګه په خیریه مؤسسو باندې حمله کیږي نه وره رسېدلې، خو په عام شکل مو داسې اطلاعات ترلاسه کړي وو چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو حملې کیږي، خو په ځانګړې توګه چې په دې مؤسسې په اړه مو کومه اطلاع نه درلوده. د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسي جرګې غړی اسدالله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پښتنې وړ مسله ده.
ما ته اطلاع کې مشخص د سرامي مؤسسې خیریه، خصوصا مسؤلیت امنیتي او کشفي
د ای راستا زیر سوال است و چطور
د امنیتي او کشفي بنسټونو مسولیت تر پختنې لاندې دی چې څه ډول د ښار په منځ کې امنیتي او امنیتي دروازې شته خو بیا هم حمله کوونکي ځان هدف ته رسوي. تیر ورځ د کابل ښار په شهرنو سیمه کې 15 انتحاري حمله کوونکو په کاونټر پارت موسسه حمله وکړه. حمله کوونکي چې په سپکو او درنو وسلو سنبال وو د دغې موسسې په داخل کې نږدې شپږ ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو لوري له منځه یوړل شول. په دغه د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویاند نصرت رحمی په وینا د پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او څلیر وشنور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې اتو انتحاریانو د بغلان په امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شول او له اویا زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت ومانه خو پوښتنه دا ده چې ولې په روژه میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبان لولوري حمله زیاتیږي. طالبان زبیح الله مجاهد وایي د عقیدتي دلایلو له مخې هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې دغه ډله زیاتوي خو پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید په روژه میاشت کې خپل اظهارات زیات کړي.
ولې زمنګا تاکید او زمنګا موضوع دا ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید صحیح خپل مسؤلیت ادا کړي ځکه په
بله
دا وایي کله چې د روژې میاشت پیل شي
بله ادامه ورکړئ مهربانه
دغه خلک ځکه چې عقیدتي دینو په هر قیمت هر ځای ته ځان رسوي. دولت او بهرنی ځواکونه باید په دغه میاشت کې په محاربوي او کشفي خپل لومړني عملیات او لومړي نمبر احصارات ولري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت عمومي ریاست سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. بل د پولیسو قومندان وایي چې د دغه پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو لوري ناغړي شوې کنه په اړه به پلټنې او څیړنې وشي.
ډیره مننه فیروزه عزیزی وه چې د کابل د پرونی حمله په اړه معلومات راکول. د دې حمله له کبله په تصویرونو کې داسې ښکاریږي چې ډیر تاوانونه پیښ شوي دي. د ازادي رادیو بل خبریال رحمت الله افغان نن د پیښې ځای ته ورغلی دی او دی به راته ووایي چې د سترګو لیدلی حال یې څه دی. افغان صاحب مهرباني.
بل سروان صاحب له پیښې یوه ورځ وروسته خبریالانو ته اجازه ورکړه سو تر څو پورې د تیرې ورځې د حملې له ځای نه لیدنه وکړي. دي کله چې د ازادي راډیو خبریالانو له نورو خبریالانو سره سیمې ته ولاړلو هلته ډېر زیات تلفات اوښتي وو. البته دغه تلفات زیاتره مالی وو، ځانی تلفات نه وو. د کورونا چارو وزارت وایي چې د تیر ورځې په انتحاري حمله او بیا وروسته ډله ییزه حمله کې تقریبا 9 کسان چې 5 پولیسو وژل شوي دي او 24 نور ټپیان شوي دي. د کاونټر پارت موسسې شاوخوا تقریبا په 1500 متري کې هغه ټولې ودانۍ چې وې زیانمنې شوي دي، شیشې ماتې شوي دي، سخت مالی زیان ورته وخت دي. هلته عیني شاهدانو سره چې ازادي راډیو ویل چې نشهدانو ویل چې لومړی یو انتحاري موټر بم حمله وسو د موسسې په دروازې خوا کې، بیا وروسته څلور کسان انتحاریان د انګل ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل شو. دوی وایي چې یو کس دو منزل ته ختلی والته په جګړه باندې بوخت خلش پاک ساته. جګړې وروسته دغه جګړه مهار سوله او د انتحاریانو په وژل کېدلو سره دغه جګړه پای ته ورسېدله. دغه د کاونټر پارک موسسې شاوخوا د پاملرنې سې نورې دولتي ودانۍ وې، شاوخوا تجارتي ودانۍ وې، سخت زیان لیدلې ده. حتی داسې احساسېږي چې دلته ډېر زیات خوي باروتونه استفاده شوې ده. د کاونټر پارک موسسې چې کوم دیوالونه د غزري دیوالونه یعنی سیمټي دیوالونه د په بشپړه توګه ویجاړ شوې دي. ډېر زیات مالی زیانونه وښتي دي. دا چې څومره وښتي دي په دې اړه دقیق معلومات اوس نه سو ورکولای ځکه چې چارواکو په دې اړه څه ونه ویل او همدارنګه تلفاتو ارقام له اوسه پورې څرګند نه و جمع شوي. بله
ډیر مننه رحمت الله افغانو چې په کاونټر پارت مؤسسې د حمله د سترګو لیدلې حال بیانو اوس هم توجه وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وایي د هیواد د یو شمیر ولایتونو په روغتونونو کې له داخلي درملو ګټه نه اخیستل کیږي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د داخلي تولید شویو درملو 25% د هیواد په روغتونونو کې مصرف شي، خو د نوموړي په وینا اوسمهال دغه چاره نه عملي کیږي.
د فابریکه داران شکایت لري، دائم ګیله لري، هغه دا دی چې متاسفانه چې دولت هغه د رئیس جمهور فرمان نه تطبیقوي، کوم چې ویل شوي دي چې 25% باید په تدارکات کې او په ټولو دولتي ادارو کې خصوصا په شفخانو او په دې ځای کې باید د دې درمل څخه استفاده وشي.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد د معلوماتو له مخې یوازې په کندهار ولایت کې 2 د درملو تولیدونکي فابریکې او 18 شرکتونه موجود دي چې شاوخوا 2,500 کسان پکې په کاروبار بوخت دي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له 2 ورځو راپدې خو په دغه ولایت کې د غوښو کاروباریانو کاربندیز کړی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نصیر احمد علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا ولایت د خاروالۍ لوري پر قصابیو لوړ لګښت وځ کولو له امله دغه کسانو کاربندیز کړی.
دین روز هم قصابا کسایی که گوشت عرضه میکنن، تاجرای گوشت وارد میکنن، کمه با مشکل مواجه شدین. از طرف شهروالی بدون از اینکه قانون یاد نظر بگیرن نسنامه رو تعیین کردیم، سر سطور خصوصی تمام کاروباری هایی که کاروبار گوشت و قصابی ها رو میکنن یا مسدود هستن و نمیخواییم که نرخ بالای ما اینجا یا بگذارن.
خغل علمی روایی پا ورزنی جول به دغ ولایت که تر 150 مالون از افحکیگی او گرنی قصابی فعالیت کوی. قلو دوه ورځې را پدې خو په دې ولایت کې غوښه نه پیدا کیږي. د کابل په شازا سره کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي رادیو وبردل ساعت 12 بجې او 12 دقیقې دي. اوس هم یو نړیوال او سیمه ایز موضوع. متحده ایالاتونو پرون د ایران په څو مهمو صنعتي برخو بندیزونه لګولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي ایران د نورو اقداماتو ته هم پته موي. ایران بیا د نړۍ اتمي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ورکړی چې د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د بندیزونو پر ضد ودرېشي. صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه استودیو ته راغلی ورته هرکلی وایم. ستانکزی صاحب، که زموږ اوریدونکو ته اول دا ووایه چې د ایران د صنعت پر کومو برخو نوي بندیزونه لګول شوي دي؟
امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د اوسپنې، فولادو، المونیم او مسو پر صنعت باندې بندیزونه لګولی دي. دا د ایران لپاره د غیر نفتي برخو تر ټولو ډیر عاید جوړوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي ایران باید د نورو اقداماتو په تمه هم وي، خو دا چې په خپل چلند کې اساسي بدلون راولي. امریکا متحده ایالاتونه وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون نه راوروسته ډېرې پیسې پیدا کړې دي او مکه ترهګری تمویل کړی دا ترهګری ډلې روزل دي نیابتي جګړې په مخ ته وړي. په همدې خاطر باندې او په همدارنګه په خپل دننه په ایران کې هم د خلکو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کړی. په همدې خاطر هم امریکا د ایران په چلند کې اساسي بدلون غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له موافقې ووت چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و. له دې وروسته امریکا لږ تر لږه دوه واري لوی بندیزونه په ایران باندې ولګول چې د ایران بانکی او مالی سکتور هم دارنګ د تیلو برخه تر بندیز لاندې راوستله. په وروستي اقدام کې امریکا متحده ایالاتونو د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو ډله د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامل کړه. سپاه هم په جواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزی قماندې سنتکام تړلي ځواکونه تروریستان وبلل. باید ووایم چې له تیلو پرته د ایران د اوسپنې، فولاد او صنعت تی برخه د دغه هیواد مجموعاً 14% عایدات جوړوي. یوازې له اوسپنې او فولادو د دغه هیواد عایدات تیر کال 3,900,000,000 ډالر ته رسیدل.
بله، ایران اوس د امریکا د نوو بندیزونو د اعلان په جواب کې څه ویلي دی او کنه؟
ایران خو تازه د دغه بندیزونو نه لږ وخت تیریږي، ځکه چې په امریکا کې خو پرون د ایران او د امریکا وخت بسره غوي. ایران تازه خبرګون نه دی خو درنه ممکن د ورځې په جریان کې څه وایي. خو پرون یو کال له هغه وخت تیر شو چې امریکا د ایران سره د اټومي موافقه ووت. د ایران ولسمشر په همدې مناسبت پرون خبرې وکړلې، هغه ګواښو چې د برجام یا د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقه لزینو ژمنو به تیریږي. دو ویل چې سر لننه به ایران غنی شوي یورانیم او درنې اوبه په نورو هیوادونو باندې نه خرڅوي. دا هغه څه و چې ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته ژمن پاتې شوی و. هغه وویل د 2015 کال په اټومي تړون کې 15 پاتې هیوادونه به شپېته ورځې وخت ولري چې بیرته د ایران ګټې تامین شي، مخصوصا د تیلو او بانکي سکتور په برخه کې. د ایران د دغه دریز په وړاندې فرانسې، جرمني او بریتانیا چې د همدغه 2015 کال د اټومي تړون درې مهم غړي هم دي، دوی غبرګون ښودلی دی او د ایران له دې اقدام اندېښنه ښودلې ده. دوی همداراز تهران ګواښلی چې اټومي موافقه پرې نږدي. روسیا بیا د ایران په خوا ده. روسیې ویلي امریکا باید د ایران د دې پرېکړې لپاره ملامت وبلل شي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوالو باسي. دا هم د ایران یو ډول غبرګون ګڼلی شو. دوی داسې فکر کوي چې امریکایان په افغانستان کې حضور لري، نو که په هر ډول په افغانستان فشار راوړل کیږي نو په حقیقت کې په امریکا هم فشار راوړل کیږي.
دوی ویلی دی که زمونږ د تیلو او نور صنعتي برخو باندې تحریمونه زیات شي، موږ به ډیر عواید له لاسه ورکړو او دا به پخپله موږ ایرانیان تر فشار لاندې راولي. نو دا یوه لاره بللې ده چې هلته میشت افغانان له دې هېواده ووځي.
ډیره مننه له تاسو نه. بیا به اوریدونکو ته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال د څرګندونو په باب لږ وروسته معلومات ورکړو.
آزادي راډیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم موضوعات کتلی شي. زموږ د ویب پاڼې پته په یاد لرې، azadiradio.com یا azadiradio.org. د کندهار اوسیدونکو وایي د جګړې دوام د هیواد مهم بنسټونه کمزوري کوي او یوازې افغانان پکې قرباني کیږي. نو لازم ده چې د جګړې لوري اوربند او سول وکوي. په عین وخت کې دغه ولایت دینی عالمانو د روژې په رارسیدو سره د جماعتونو له منبرونو د جګړې په شکلو غاړو د اوربند ژغ کړی دی. په دې اړه له کندهار د صادق رښتینی راپور واورئ.
د روژې په مبارکه میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندېښمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې له شکیلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او عصمت الله ازادي راډیو ته وویل وسله وال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
چې روژه په اسلام کې ځانګړی ارزښت لري، داسې یو میاشت ده د وسلوال طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو څخه مو هیله او غوښتنه ده د افغانستان د یو فرد په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر اوسلو کې به بهترین اقدام وبلي.
روژه مبارکه میاشت ده او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه لاس واخلي.
د هیواد په شمیر سمو کې ورستی تابتری خوالی د عام خلکو ترڅنګ دینی عالمان هم خواشینی کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درې دوه غوښتنه کوي. د کندهار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبیدالله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو د اوربند ژغ کړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درې دوه غوښتنه کوي او د بیګونا انسانانو وینه تویول حرام ګڼي.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنی که څوک روژه یې پوسوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یم دغه د الله او لعب څخه خوله بند وي. دا چې دغه د قتل کوي یا بل یو وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي، هغه که یو ډلې که بله ډلې، پر دا دواړه باید دغه د سرکښینی او خپل مابین کې سره ورونه شي. دا په روژه پورې اړم اړه نه دي که سره په ټولو وخت کې دا جنګ کول بد ویل حرام دي. په روژه کې به حرام دي.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. په هر وخت کې که روژه یې که د روژې څخه مخکې وي که د روژې څخه وروسته وي، جګړه خو نه ده، مسلمان به چې د مسلمان سره جګړه ونه کی. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوه، الله تعالی جل شانه هم داسې نه یو آیه شریف په قران زم شان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې مست بیان کړی دي چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمانو پر داسې محل د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غشتنه کوي چې دا محل د کندهار په شمالي او شمال ختیځ ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیاتې سوي.
مخکمه ویل چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د سیاسي ډول عمل له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی په قول ویلي په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشته چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کالني ډول له ایرانه له 3 تر 5 میلیارده یورو باسي. نوموړي همداراز ویلي 2,8 زره افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو کې او 3,000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پر هیواد یې بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات صفر شي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له امله زرګونه افغان کډوال په داوه طلبانه ډول له دې هیواده وتلي دي. په وروستیو 2 کلونو کې تر بل هر وخت له ایران څخه ډیر افغان کډوال په خپل خوش افغانستان ته راغلي دي. یو شمیر نورو یې هڅه کړې ده چې ترکیه او نورو هیوادونو ته پناه یوسي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې مبارک میاشت کې پرور وژنه کوي. دا همسایګان زمونږ ټول دښمنان دي، یو نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارک میاشت چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي، عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کنه دا او په رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیره ګناه ځان باندې نه مننه، ډیر ماشومان زخمیان دي او ډیره مړ دي. دا کار سوچ کنه دا څو ډیره فقیران په دې کې زخمی شوي دي، ډوډۍ پسې وتلی وو. نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جدل بيخي بالکل آرام ده.
مې درځي د امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جنور ټول تړلې دي. مې د موږ آرام وسې کو د یولس میاشتې موږ دغه شه مسلمان وسې کو څنګه چې پروژه کوس مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي د خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسېږي.
تاسو زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 دی او اف ام 3.15 سپا اوري. همدارس د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې اوریدئ شئ. زمو شته وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت و تکلیز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفیع الله افغان د هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکي پر ایران د امریکا د بندیزونو بای به افغانان پرې کوي، ځکه هغه متل دی چې وشته ویل چې کومه ځای دي سم دی. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وایي طالبان باید په روژه کې اوربند وکړي، ځکه ولسمشر غني یو سلو 15 اویا تنه طالبان د زندانه ایله کوي او خلک اوربند ته ډیر انتظار دی. نصرت الله امن دوست له کندهار لیکي طالبان باور لري چې انتخابات نشي ګټلی، اوس په جګړه کې دوام ساتي. موږ د طالبانو څخه غواړو چې سوله وکړي او اسلام ومني. نور محمد حقیر د هلمند ل چا انجیر څخه لیکلی دی و په هیواد کې د جنگ او هوایی بریدو انتحاری بریدو زور اخیستلو سره بیا هم سولې ته خوشبینه یو، ځکه چې مذاکرات شروع دي او د جنگ څخه د راوتلو بل لار نه لرو. تاسیز مشخ له ازادي راډیو اورید د خبرونې په دوام کې د مخکشو شزو پروګرام لرو، خو اوس 12:15 دقیقې دی. ملالۍ بشیر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړی وای د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د ښځو او کوچنیانو په ګډون څلور غړي وژل سوي او یو کوچنی ټپي سوی دی. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زور د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي، دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کاونو نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزو اوږدې شخړې په اړه خبرې کوي.
تاسو ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې مخکښ شتي پروګرام لرو او په دې معذرت غواړو چې د اورزګان راپور مخبور نکړ. په اورزګان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د فوټبال او نورو سپورتي سیالیو بهیر پیل شوی دی. دا راپور به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې وړاندې شي.
مخکښ
سلامونه، زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکښې ښځې خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، بیا هم په دې خبرونه کې یوه تکړه میرمنه له ځان سره لرو چې هغه سوریا اکبری ده. سوریا اکبری د پوهنتون استاد ده او د افغانستان پارلمان ته یې لاره پیدا کړې ده. هغه په فارمسي او شرایطو کې دوه لیسانس لري او اوس د ماسټری په زده کړو بوخته ده. تر څنګ یې په یو شمېر خصوصي پوهنتونونو کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي. هغې کلونه ځوانانو او پتیره ښځو ته خدمت کړی. د اساسي قانون په لویه جرګه کې د پکتیکا میرمنو استازیتوب ګډون کړی او تر څنګ نور مدني فعالیتونه هم ترسره کړي. سوریا اکبری د میروختیا د وزارت په چوکاټ کې هم یوه موده دنده ترسره کړې ده. د لومړي ځل لپاره د 1309 کال د ولسي جرګې ټول ټاکنو ته نوماند شوه، خو بیا یې هم وغوښتل چې د 1309 کال پارلماني ټول ټاکنو ته نوماند کړي چې بریالی شوه. اغلی اکبری، ستاسو نه ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
مننه اغلی غنی، له تاسو نه او ستاسو له همکارانو نه او هم ستاسو له اوریدونکو نه، او خصوصا له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې موږ ته موقع راکړه تر څو موږ تاسو د خپلو خبرونه کې ګډون.
په لومړي سر کې غواړم په دې اړه وغږیږو چې څنګه مو وغوښتل چې د افغانستان پارلمان ته لاره پیدا کړي.
پارلمان هغه زموږ د ملت یاد د خلکو کور دی، سی حالت کول سی د خلکو نمائندگان په ډیر ښه ډول سره د خلکو هغه مشکلات حالت مطرح کی د غیغه ورسوي تر چارواکو او هغه قوانین تقنین کی په جوړولو کی یا تعدیل کی سیاقه د ټولنې او د خلکو په ګټه او پیغه کې سهم واخلي. او ما خصوصا د لپاره وګخ سیزان نوماند کم تر څو وکولای سم ل دې لار نه یا د پارلمان له مایکروفون نه صدیق یو قوي مایکروفون ل دې لار نه د خصوصا د پکتیکا د خلکو هغه حق حقوق سي تر اوسه پورې دی او نه محروم دي هغه په دې طریقه ترلاسه کوم.
کله چې د پکتیکا نوم اخیستل کېږي سم دیواره ورسره د ښځو ستونزې هم غوټه کېږي. که دا راته ووایي چې هلته د ښځو ستونزې کومې دي او کومو ستونزو ته یې باید پاملرنه ډیره وشي؟
زموږ متاسفانه که چېرته راسو په ټوله کې د پکتیکا حتی نارینه له خپل حقوقو محرومه دي، ښځینه خو په خپل ځای پرېږده. یعنې معمولا په ټولنه کې دې ته وایي چې نارینه دا حقوق لري نو ښځې د دې دعوه لري یا د دا غوښتنه کوي چې نارینه دا حقوق لري نو موږ ولې نه لرو. مګر متاسفانه پکتیکا له هغو جملې ولایتونه ده چې حالت نارینه یې لا تر اوسه پورې خپل حقوق نه یې پیژني او نه یې تر اوسه لري. څه خصاص رسم میرمنو په حق لوغه یې سو ښځې حالت میرمنې څه مشکلات لري. له کوم مشکلې به زه ووایم، له تحصیل د تعلیم د زمینې نشتون، د اقتصادي فقر د زیاتوالی، د روغتیایي سهولتو ته یا امکاناتو نه لاس نه رسی، د امنیت مشکلات، یعنی له هر اړخه د پکتیکا میرمنې د هغه عادي ځوان نارمل ځوان سي یو انسان په حیث باندې دغه حق دی او هغه باید ولري، دغه یو هم نه لري. تنها هم دومره د دې لټه کې دي سي یو څو یو ګوله ډوډۍ د غرمې ته تیارې کړو سي، ډوډۍ وخوړل سي او یو ګوله ډوډۍ بیګا ته تیار کړو خوړل سي، نور حالت هیغه له هیڅ څه نه دي خبر سي. حتی د میرمنې حق چی شي ده، چی شي باید ولري، هغه هیغه حالت تر اوسه پوری سم نه مې میرمنې کله سي هیغه د زیغون په حالت کې د لپاره سي حالت صحیح امکانات لاسرسی نسته، هیغه حالت تلف کیږي. حالت زموږ کچیر تراسو ته نه پروختیا په برخه کې یو لنډ یو نمونی په شکل باندې کزو وایم، زموږ پکتیکا اتلس رسمی ادارې لري، یعنی ولسوالان لري، درې غیر رسمی ولسوالۍ لري. مګر په دې جمعیت سره سي حالت تقریبا ویل کېږي یو نیم یا تر یو میلیون پورې نفوذ لري. موږ په دې نفوذ سره تنه په ټول پکتیکا کې یو مرکزی روغتون، په دې مرکزی روغتون کې موږ یو ایم ډی ډاکټر یا متخصص موږ لرو. ان په دې نفوذ تاسو خپل فکر وکړئ چې دا طبيب یا ډاکټر به چا مشکل پوری به ورسیږي.
بلې، دا څه خبرونه هم خبر شوی چې هغه لمړنۍ خزینه متخصصه چې هلته و هغه هم لدندې لاس اخیستې او بیرته راغلی قبل خارته.
بله، هغه راغل ده او متاسفانه دلته سیسوک یا د دوکلنې قابلګان دي، یا هم نرسان دي، یا هم یو څو مده په روغتونو کې کار کړی ده، خو همدا کچې تر دوکلنې پوری دي، یعنی یا نرس دي یا قابلګان دي. هلته زی او هلته دي ډاکټرانو یا متخصصانو په نامو باندې هلته دي کتنځایونه پرانیستي دي، حال د مریضان لري او ډله ډله خلک هم ورته روان دي. له مجبوریت نه دي خلک دي داسې خلک دي پکتیکا دي خلک له هغه مجبوریت نه ګټه اخلي، اوس هغه دلته سم تجارت پیل کړي دي، خلکو په ځوان باندې، خلکو په حیات باندې هغه هلته تجارت پیل کړي. دا ډیر دي خوشینی زیاده، خصوصا زبدي کې دي پکتیکا ولایت دي امر روغتیا ریاست په دي کې زپړ بولم سیولي دی حالت مکمل نظارت نه لري، یا حتی کسان سیالت راځي د ډاکټر په نامو باندې حالت دی غواړي سي ځان ته کتنځای او پرانیزي دی، ولې حالت پښتنه ولې نه کیږي، ولې لدینې هغه اسناد نه غوښتل کیږي، سي ته رښتیا ته د معیار ته لري نه لري، ته د سند لري په کوم معیار باندې دی حالت راځي او کوم اسناد په بنا باندې راځي دی حالت کتنځایونه پرانیزي او خلکو په ځوان باندې تجارتونه.
بل ایوه بل سونځ چې حالت ډیر کله یادیږي، هغه دا ده چې کومې میرمنې چې له ستونزو سره مخ کیږي او یا هم هغه چې کوم جرم تر سره کوي، هغوی د قومي مشرانو په کورونو کې ساتل کیږي. آیا تر اوسه هم د هغوی د زندان ستونزه نه ده حل شوې، همداسې پر ځای پرته ده؟
او متاسفانه تر اوسه پورې یعنی په ځینې ولایتو کې لکه کابل او یو نورو ولایتو کې د امن خونې د میرمنو لپاره جوړ کړي دي، مګر متاسفانه زموږ هلته د امن خونې په نامه باندې څه شی نه لرو. کله چې همداسې میرمنې کورنۍ تاوتریخوالی یا نور سببونه یا هر څه مشکل سي، هغه میرمنې چې کله له کورونه وتښتي بیا یا د ښځو ریاست، ښځو چارو ریاست وي هلته پاته کیږي څه وخت لپاره، یا هم ځینې د قومي مشران دي هغو هغو کره پاته کیږي. سي دا خپله یو بله ستونزه ده د خلکو د میرمنو لپاره، سي خو یې ستونزه وه یا مشکل سي دغه په سبب له کوره را فرار سوي دي یا تښتېدلي دي. یو بل خو دا ده د دې د اوسېدو لپاره ځای نه، یعنی دلته بیا په دې سیمو کې خو د غیرت حساب دي، د پښتونولي حساب، د خپل یو لوی بل پیغور ده، چې پیغور په سل بل پیغور دی په ځان باندې اخیستې. نو رښتیا سره د دې سکه کار نه ده سوی، مګر زموږ یعنی زس وس راغلی هم د دې په نمائنده کې باندې یا د دې په ساتلو باندې یو غوښتنه بوینده چې د میرمنو لپاره باید د امن خونې کې چیرته امکان ولري.
بله، یو اړیکه برا واخلو. ډیرو بخښي، مهرباني وکړئ، څوک
څخه
احمد همدرد در سره پارټی کا کیم د لغمان د کارغیونه
احمد همدرد مهرباني وکي
ما پختنا خدا د دې میلمانی نه سي خزو حقوق بالکل په خولان دي پر پارا کې پارا شوبه کې پارا هغه کې دغل دا دغه ویزو د یو خدا لاره بند ده چې ټول خزي الته د پلار مړي ته نسی راسي دي ورور واده ته نسی راتل بچه مړي مور یې نسی ورتللی کنه په پاکستان کې لنډ ګاونډي هیواد کې درته وښیم بل څه دلته دا کونسلګري ده دلته سې په دې ښځو کې دا ویزو ته سیزي دلته شپې کوي دلته وهل خوري دلته ټیل ماټیل هېڅ یو نظام نشته یو حتی سی سی زخپل تل عمل تما کتری ما دا ویلی ما دا خپل دا محسوس کری دی سیار یو حکومت په یو یو کنسلګری کې امنیت دی یو یو ذره تسوا خزو نارینه و نسی راوستلی دا به ټول ملک قانون څنګه عملی کی خارجي پالیسی به څه په جای ولګیږي سی په یو دغلته سی کومې ښځې ما لیدلي دی معنی سی هغه بې عزتیانې ما په دې خپلو سترګو یې د ښځو لیدلي دي وهل ټکول لیدل سرتورېدل دار سما په دې خپلو سترګو لیدلي نو موږ وایي که لږ حقیقت کې ورته توجه وشي هرې شعبې ته نو لږ لږ اصلاح په کې راشي دا به ډېره
ښه مننه اغلی اکبری تسویل چې خزینه محکومین ډیری اوس هم د قومي مشرانو په کورونو کې ساتل کیږي خو ځینو رسنیو تر دې مخکې ځین رپورټونه خبره کړي وو چې دوی له زورونو سره هم مخ کیږي کله ناکله تاسو په اړه معلومات لري د سماوري دلی دي
یو خزینه مجرمین دي یو هغه کسان چې د تاریخوال عمل له کورونا راتختیدلی دي د دوه دوه توپیر باید وسی هغه کسان چې د تاریخوال له سبب له کورونا تختی اغه د مشرانو په کورو کې تر څو سبيته کورنۍ ته تستیم سي د مشکلات حل سي تر هغه پورې یا حالته یا هم دغه د خزو چارو په ریاست کې تل کله وخت ساتل کی تر څو کورنۍ به تر څو دغه د کور دنينه مشکلات حل سي او بیرته میرمن یې ته تسلیم کی او بل د مجرمینو مسله د مجرمینو مسله مالته بمدا زندان یا زیل سي نارینه او زندان او د خزنه او زندان په یو محل کې ده په عمل ته ساتل کی یعنی باندې نه دی دی قومي مشرانو په کورو کې نه دی الته دی خو متاسفانه یو خو زندان خپل نوم بد دی نوم سخت زندان دی نفر بندي دی مګر بیا هم هغه انسان په توګه باندې یو حق لري دی ځوان کول د سم دی جرم کړی به دی بنا باندې ورغلی هم دا خو شپې ورځې په دې زندان کې تیرې او دا دیغه سزا په بنا جرم په بنا باندې سکری دی سزا ورکول کیږي مګر دا هغه معمول هغه د ورځې ځوان لپاره خو باید هلته اسانتیا ولري خو متاسفانه سینه لري ځکه چې چارچاپیر ټول التم زندانیان دي هغه نارینه زندانیان له خزینه زندانیان نو دا ایغي لپاره ډیر سخت ده ځینو میرمنو سره بیا ماشومان دي وسره په داس یو موهید کې دیږي اوسیدل واقعا ډیر سخت او ډیر لا 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 تصور نه پورته ده او داس وایس ناوړه پیښه ته سوي دي داس متر سره پوره دقیقه څه نه دي لیدلې نه هم اړویدلی یو د دې حوازی دغه په ناس څوک څه سند ول نه لري ثبوت ونه لري نو خو بل په خپل څوک څه نسخه
بله د دوی د غستون زب کله حل کیږي
دا بنو هغه وخه حل کیږي تر څو سي دولت رښتیا سره هغه څور سي نور ولایتو ته توجه کیږي دی ولایت ته هم باید توجه وسی او متاسفانه زدا باید وایم چې همیشه د پکتیکا خلک یا پټوله کې دا لوی پکتیا د تورو په وخت کې د پاول سر کې قطا پاول سر کې مګر کله چې د امتیازاتو خبرې کله چې بیا د حقوق خبرې بیا د په حقیقت کې ولاړې بیا څوک نه سي د پښتنه وکي کچیرته موږ راځو په انتخاباتو کې د تیر انتخاباتو کې میا تنا تیر نه د سوزل انتخابات سوي دي همیشه تر ډیرو راي د استعمال کړي د لرشه مشه نه خپل ولسمشر ک ارڅو کوغه خغلې کرځي او کغه خغلې ډاکټر صاحب غنی دی تر ډیرو ډیر رائے دی خلکو دی ته ورکړی دی ول کله سی بیا راس دی توجه وخت کی بیا دولت دی ته توجه نه کوي نو دوی اومده لاته دا سی دی دولت دی ته توجه نه کوي روختیا په برخه کې یا په هر ایسه کې سی دی ته توجه نه دسوي او اوس هم کچې ته دولت دی ته توجه نه کوي خلکو هیڅ هم هم نسی کولای یو ځنې حل لارې دا سی هغه دی استازي سی اوس را لګل دی پالمان د هغه استازي به دی غږ در دولت او تر
چارواکو پوری ورسی او هغه د کوم حقوق سي نور ولایت ورکر سوی د هغه حقوق هم باید ترلاسه کی او بل اخره دا مشکل یو څو ناڅ زندانه وایم سي دا به د ملان مدت کې به یا دا وکیلان سره خپل دا به ټول مشکلات حل کی مشکلات هله ډیر زیات دي مګر یعنی هغه مشکلات څلته حل کی لکه دی پکتیکا وضعیت څه زګورم او دغه مشکلات حل کول لپاره لکه پسګو کی قدم وغل دي سهار څو قدم ست مخته وي بیا هم تا شاته وي او ډیر پاسانی بن ته مخته نسیکلای ځکه سم دومره ستونزې دیغه مخته پرتې وي نو زه په دې امید يم چې ان شاء الله موږ وکولای سو چارواکي ته متوجي کو او دې ته هر باسوسي پکتیکا ته هم پاملرنه وکي او دا شته ستونزې خصوصا د صحت په برخه کې او غم د میرمنو په برخه کې یغې لپاره لارو چارو په پلټو حل لري
تاسو په خپل څه فکر کوئ دومره کلونو کې ولې پکتیکا ته دومره توجه نه ده شوې او لا هم خلک حالت د نور ولایتونو په پرتله لګنو ستونزو سره مخ
زه غواړم رښتیا وایم خدای دې وکړي چې هغه کسان چې د پکتیکا نمائندګانو یا دیغه په نامو باندې راغلي او پالمان ته پیغو باندې بدونه لګيږي د خلکو د دې دلته توجه نه کړي یعنی یو وکیل یو دند یم دغه د خلکو کو هغه باید تر چارواکو پور ورسی مګر د دې چارواکو د هیڅ کلم دا کار نه دی کړی زموږ په خانه وکیلانو تنه د دې مسؤلیت به دا او خپل جبونه د کی خپل شخصي ننځما په نامو باندې رئیس باید مقرر سینن باید ولسوال مقرر سینن بار فلانو سی ټول د دې منډي د خپل شخصي اهداف لپاره وي مګر د ټول په ټول کې ملي ساته باندې یا هم خاصتا د پکتیکا د خلکو په نفه باندې هیڅ کار نه کړی یعنی زه د تیر څوک سي خزینه وکیل او زید شخصیت په لحاظ غي تکامل نه احترام لرم ریښتیا سره سجیر درنه خزا میرمن ده او ام و هم ده یعنی شخصیت په لحاظ باندې زه نه غواړم څوک په چا باندې تعرض وکم مګر باش تاسو باور راځي چې تیر ځل باندې تنه په وخه کې سیدا کاندید او راغلی و ان تیر دور خیما راغلی و رای یوړي بیا د 10 لس دوباره زلی بیا د ځان کاندید کو دا راغلی و نو یو د خلکو اساس یې سیرانه سنتنه خزینه نه خیم نه هم هم داسې دي هغه سیرانه سي دي خلکو پښتنه ونه کې دیغه مشکل سر وانه ورو بیل تراسي او دولت یې ونه رسي نو څوک دیغه پښتنه
بله دا چې د پکتیکا ولس په تاسو سي باور وک ستاسو ملاتړ وک دومره کلونه تاسو د پکتیکا لپاره دی وی مدني فعال پتوګه کړی دي څومره مده هغوی غږ پورته کړی
زه به دا وایم دا یو پښتنه وسې دي هغه په وخت کې دي کله چې مو په کمپاین لپاره کلیلی و حالت پکتیکا کې نیوزونه هم دا پښتنه را نه وکړه وایي تا مخکې لدین مې مثلا تر غلی دلته اوسې ځان کاندید کړی مخکې لدې تا پکتیکا خلکو لپاره څه کړی دي یعنی مو بیا دغه اعتبار یا دغه کارو ته ساس کارو یا هغه بیکګراوند ته لیدو سره مو اوس په تاسو باندې اعتبار وکړو او تاسو بیا دوباره رایډر کو نو ما صاحب دا ورته سي زموږ کار دی و مدني فعال پتو کې باندې زموږ چا نار وې دو موږ وکړو غږم پورته کو مګر سڅوک تاسو تا سپورت نه کی تا غږ چت نه کی نور دیو عادي شخص په حیز باندې تا غږ څوک اورینه زما مسولیت او زما مسولیت دیم ده په ایغه صحه کې سم کار کوم یعنی دی استاد په حیز باندې دی او مرختون کې دی او فارماسیس په حیز باندې دی صحیح کار کوم کې په توګه باندې زما دی دند او مسولیت یا زما د دند او صلاحیتونو په اندازه باندې ما کار کړی نو دا امکان نه لري زه یو عادي مامور وسم او ته د ریاست د یو رئیس دی کارو تقاضا را نو کې تاول دا ونه کړو خصما په صلاحیت کې نو ما کولای نه سوای ما تک به باور وکړم زه دته په کابل کې نظم ټول درسونه درس مې هم دلته په کابل کې ویلې دي ځوان په کابل کې کړی ډیر کانفرنسونه سی به د ځوانانو او زه بدلته معرفي سوم د ځوانانو د کابل ځوانانو په نمائندګي ځال تکلیل يم مګر کله سکلل مې ټول ولایتو نه خلق راغل دي مې کله کتل زله پکتیکا نه هیڅ څوک نشته د میرمنو په برخه کې انجورو په برخه کې ما یعنی په کانفرنس د کابل په درس ورغلی يم مګر غږ مې د پکتیکا د خلکو پورته کړی دي مګر متاسفانه څوک نو څنګه کی ووري یو علت دي دینس زو لاړه موغه به مې قختل زه باید ما ځان کاندید کو دی لپاره زه خپل غږ لپاره یو قوه ولرم ما غږ باید څوک واوري. زه که وغږیږم له واد راست نه وغږیږم څه ته څوک یې غږیږي. اوس زه په ډېر جرأت سره ویلی سم زه د پکتیکا د خلکو په استازیتوب غږیږم، ځکه چې د پکتیکا د خلکو رایه له ما سره ده. په هغه قدرت باندې د دې په رایه په قدرت باندې راغلیم او د دې رایه ماته قدرت راکړ چې زه نن راځم به غږیږم او سبا به مې څوک حتماً له مسؤلینو سره به زه غږیږم او زه به د مشکل د مرجې پور رسوم او هغوی به هغې به زه دې ته هڅوم چې زموږ مشکل حل کړي. ولې مخکې له هغې نه خو زموږ مدني فعالیت ډېر لږ و، یعنی موږ ته موقع نه و. مسایته تاسې پکتیکا کې تر اوسه پورې ابتدایه ښوونځی نه لرئ، نو هلته یو نجلۍ راوتل او هلته کار کول، تاسې خپله فکر وکړئ چې دا 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 څوړ یو مسله ده. همدا اوس موږ په پکتیکا کې اته نفره کاندیدانو پارلماني لپاره انتخابات لپاره، مګر وو نفرو کې یوازینی کس د پکتیکا و زه وم. هیڅ یو هم د پکتیکا نه و. پکتیکا کې تحصیل کردن جونې نه وې، یعنی زه له کابل نه ورغلی یم. هلته ما درس په کابل کې ووایو، ما زده کړې په کابل کې ووایو، مګر هغه احساس هغه مسؤلیت سمې درلود چې ما خو درس ووایو، مګر دې مقابل کې زه د خلکو مقابل کې مسؤلیت هم لرم. هغه مسؤلیت احساس مې وکړو، ما وایي چې زه د دې خلکو په ما باندې همدومره حق لري، زه باید ودرېږم. ما همدومره په هغه سختو شرایطو کې سي، یعنی دا خو پښتنو ته به ډېر ښه معلومیږي. یو څوک چې راځي هلته درېږي او داسې تا قوم هم پېژني، تا اصل و نصب هم هلته پېژني. داسې د تنا د نجلۍ په نامه باندې ښه د نارینه وو په درېدل په منځ کې درېدل دا ډېر لوی جرأت غواړي، دا ډېر لوی سر تېرېدنه غواړي. چې ما سره مې کورنۍ، زه بار بار مننه کوم له خپلو کورنۍ نه چې اول هغې په ما باندې اعتماد وکړو، باور یې وکړو، له ما سره ودرېدل. او هلته یې د دې سې د مثلا حتی خلکو پیغور کوو چې دی راغلی دی، دوی خو کار نه سي کولی. مثلا په نجونو باندې دی اوس، ښځو باندې دی اوس وطن ګټي.
په پکتیکا کې خلک وایي چې هلته ښځینه معلمینې نشته، یا ښځینه معلمینې کمې دي، ښځینه متخصص ډاکټره نشته. ایا فکر نه کوئ چې په خپله د پکتیکا ولایت خلکو ته دا ستونزه ورګرځي، ځکه چې هلته لا هم نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي؟
ما په اول سر کې وویل چې د پکتیکا د خلکو ستونزه ډېر دی، خپل ته ورګرځي، دوی ته ورګرځي، ځکه چې دی اوس هم هغه، یعنی که چیرته سړی تصور وکړي، انسان تصور وکړي چې یعنی دې عصر کې سې دنیا کوم چېرته رسېدلې ده، ولې بیا راسو پکتیکا د خلکو ژوند ته نو اصلا له تصور نه لوړه ده. اصلا په تصور کې نه راځي چې ته په دې عصر کې هم دغسې یو ژوند لرو. او د دې ډېر ملامتي موږ خپل خلکو ته زبون کوم، یعنی موږ اوس د څو کاله کېږي چې هغه په دوو ولسوالیو کې ښوونځی د نجونو لپاره، او اوس فارغین موږ لرو. تر اوسه پورې په ګوتو شمېر دوه یا درې ښوونځي ولرو. موږ اصلا نور د ابتدایي ښوونځي د نجونو لپاره نه لرو. څو کاله مخکې دا ستونزه وه چې کله چې دولت وغوښتل چې په هغه سیمو کې ښوونځي جوړ کړي د نجونو لپاره، اول ممانعت یې خپله خلکو کوو، هغې به اجازه نه ورکوله. مګر اوس نظر څو کلو مخې ته، یعنی اته دا لس کال اخیر څخه دې سره پرتلکو، اوس ډیر زیات تغییر راغلی. هلته ذهنیت تغییر موندلی ده. هلته اوس یعنی د انتخاباتو ته د کمپاین لپاره زموږ کله کلیلو هلته په پکتیکا کې، ما ته به ډیر دا د خوشحالي ځای و. اول داسې ما ډیر کسان هلته لوستي ولیدل، ځوانان همیشه دې سره راغلو، لوستي کسان و، یا محصلین و، یا فارغین و، پوهنتونونه، یا ته د ماسترۍ په سطح باندې دې زده کړې درلودې. او بیلې غنه دې یو کلیوال عادي کلیوال براغ یو تانه به دا ویل سي زموږ د نجونو لپاره یو څه کوي، موږ ته مکتبونه جوړ کړي. یعنی دا ډیر لوی تغییر دی. اول دغه خلک هغه خلک وسی اول دی خپل مانی و دي سي دلته باید مکتب را نسی، دلته موږ مکتب ته اجازه نه ورکو. مګر اوس د دې د غختنه کوله، دی خپل ویل سمو لپاره مکتب جوړ کړي، زموږ د نجونو لپاره موږ باید د وضعیت نه راوځو. او ورختیا سره زموږ ډیر یعنی پر واجو هغه خواني رواجو او دودو د سرو باندې ډیر کلک ولار خلق دي خو متاسفانه زده باید بیا ویم سي موږ دا سمه د سي یو اسلامي قوانين دي یو خپل دي منطقي دود او دستور ده موږ دومره په دود او دستور باندې دا خلق ولار خلق دي سي کله وخله اسات له اسلام سره سده سي خبر ده دي دود د سول اسلام سره په ټکر کې راغلي باور مرز اسلامي پرېخه ده مګر دود دستوري نه ده پرېخه مګر اوس اوس زده هغه پکې وینم د حرکت پکې وینم سي نوي ځوانان سره غلي دي د نوې فکرو سره د خپل کورنۍ د تحصول د سرازي ورورو د حرکت باندې راغلي دي مګر دا ست تر څو مزل تر سي کې ډیر وخت پخوي
دا چې د پکتیکا ټولنه دودي زده سنتي ده آیا تاسو هم لکه مستونزي سره حالت مخ شوي د سنتي سره چې ټولنه تاسو ونه مني بیا هم د افغان خزو شبکې چې کوم راپور خپور کړی او هغه ویلی چې په ځینو سیمو کې خزینانو ماندانې زورول شوې دي د ځینو کسانو لخوا
یو دا اوس د زورونه پیسې کې خوځو څه نسم ویلی چې نو خاصه زما په حق لبان دي ځکه سالته زدې زمو قومه لته ونې قوميان او دلته بیا د غیرت مسله ډیره زیاته اومده او مهمه ده نو دې پس مګر یو لږ مشکلات اوس ما د انتخاباتو پوتراس کې دلودو ما موږ اته نفر کاندیدان وو یو بسم دلودی یو چوکی لارو پارلمان کې مګر زما شخصا زما رقابت له خزو سره نه وو ما سره رقیبان ناری نه وو یعنی ما دمدوم را وخت سترڅو زمو پایل اعلان دی ماتروس په لنر خزینه کاندیدانو سره مو اته خپل منځ کې دوه کلمې خبرې نه دي کړې سمو یو سویل یان مو دی بل مبارک سویل ځکه زما شخصا زما خپل رقیب نارینه و نه خزه او دم او زما ضعف یا د دې لپاره زما د ضعف ټکې يم دا اوس زی وجلې وم او هم دا به ویل سي ک پارلمان ته یو خزه زیاده به خو یو کچې نارینه زی خو وي نو خزه خو دا د ضعفوال لري نو دا خی سی راځي تاسو د تاسو جلې په سدريږي خزه په سدريږي غیتر راي ورکي ولی وینار نه ته نه ورکو سی هغه تاسو داس د سکارونه هم کوي مګر دا لړې منطق لري اوس په پارلمان خو د زور ازمویلو فزیکی زور ازمویلو ځای نه دی دلته تاسو اتمان باید نارینه راولېږي سی نارینه راولېږي هو هغه تاسو کولی تاسو حق وغوړي او یو خزینه نه سی کولی خصوصا ک راغلی ما حاول متوکل په خدای باندې د ورسه می پوزان باندې هم دومره اعتماد ده زبد خلکو هغه خلکو سی په ما باندې اعتماد وکړي دغه اعتماد پر خول نه کوم او دا به ثابت کم سی یو خزه کچیرته او غواړي او راسي تننه ډیره بهتره ده ډیره زلسوان ده او ډیره بهتره کار کولای شي
تر دې مخکې خلکو ویل چې اکثره وکیلان چې د کمپاین په دوره کې خزو ته کومي وادي ورکوي بیا په رخصتې کې بهرنی هوادونو ته ولاړ شي او خپل کله ترې هیر شي ایا تاسو د خپل وادو ودرېږي و بکول شي چې کوم غوښتنې چې خلک لري هغه پوره کړی یا هدا خپل ورته توجه کوي غږ تر چار لوړ پورو چارواکو رسوي
دا بنو زمان ثابت کی سیسه سما ویلې دی پیغبان به زه عمل وکم او کنه خو مګر زه دا وعده ورکولای سم او وعده ورکوم دا می باور ده او دا می ایمان ده سی د هر رائے سی د خلکو مت راکړي دا د د دینه بلمانه پښتنه کیږي او مخ شکر الحمدلله مسلمانان یو په دې باندې باور لرو خدای جل جلاله خپل فرمایل دي سي زه خپل حق بخم مګد بنده حق نه بخم نو دا د دې خلکو خپل حق دی نو زه په ډیر اطمینان سره ویلې سم یا وایم سه تر هغه وای هر انسان تر خپل وسه پوری پړ ده هم باید وایم تر څو سمې وسه کیږي زه به زما ټول حسابه هم دا وسی ارت سی به یوز پکتیکات خلکو لپاره بکم خصوصا د هغه بی وزلو خزو لپاره سي دی لتروسه نه پیږي سي د ځوان اصلي حقوق چی شي دي خپل هغه انساني ځوان له سهولتونو دي ته محروم دي زما ټول حساب ام دي لپاره به او ان شاء الله داسې بنې سي یو وخت به دی ما په دین امو باندې دی سي ته هم وادي کړی مل د خلکو په پلو باندې دی قدم کې خو لکه نور غندې سي وادي دی وخت مګر عمل ته پیونه کو مګر زس ما سي کله وادي ورکړ دي ان شاء الله تعالی عمل ام پکو
ډیر مننه درنه اوریدون کوستاس نه هم مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه نور خبرونه هم د ازادي رادیو واوري تر بیا مو په لوی الله سپارم.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 40 50 40 0 800 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio